Radio.
Radio Azadi. سلامونه ستړي مشه سحر مو خیر په افغانستان کې د سحر 15 بجې دي تاسو مخک لاساده رادیو نوري د سارنې خبري مجله په خبرونو پیلو دا خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونه بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینې سرچینو د پنځم په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خبرونه د لدی وروسته د رسنیو لارې نه خبريږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمیزو خبرلانو له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات دي یوازې د طالبانو له هندیانو سره د خبرو لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلی له قوله راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یو بل ځپونکي هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د لمنځوړو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبرلانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. یو نړیواله خیریه ټولنه وايي افغانانو ته د بشری مرستو رسول د ژمي په موسم کې نور هم ګرانیږي او لدی سره سیانګالي خلک نور هم مڅنډې ته کیږي. د ایچ آی په نوم نړیواله ټولنه چې له نورو خیریه موسسو سره په ګډه په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو په برخه کې فعالیت کوي، پرونی په راپور کې ویل د سختو طبي پیښو له پلوه افغانستان دویم هیواد دی چې سږنی ژمی په کې ډېر سخت راغلی دی. نوموړې ټولنه د خپل راپور یو برخه کې یادونه کوي چې په ځینو مواردو کې په بشری مرستو بار د موټرو کاروانونه په 500 ورځو کې یوازې 300 کیلومتره مزل کولای شي. دا د ټولنې په وینا د خندونه زیانګالو ټولنو هغو کسانو ته چې اړ دي د بشری مرستو د رسولو چاره له محدودیتونو سره مخامخ کوي. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یو چا ویلي په روان میلادي کال کې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د نړیوال بشری د نړیوالو بشری مرستو ته اړمندې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستان خپل نوړنی تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونی ورځنۍ لوبه کې نوړی توپهنه وکړه او په 500 اورونه کې د ټولو پاړو په سیان سره افغان لوبټلې ته 315 منډې هدف ورکړ، خو افغان لوبټلې د ټولو پاړو په سیان سره یوازې 145 منډې جوړ کړې او لوبه یې 250 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپل دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلی برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشی شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مهال د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو، د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د دریو اسرایلی برمتو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کی حساس اوربن پر ځای پات شي. لا فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون پاتې دریا او یاتنه يرغمل تقریبا ټول نارینه دی او ګمان کیږي چې خای نه مهمه مړ شوی وي. اسرایلو حماس اچ امریکا او اروپای ټولنې ترستی ډله بولی د جنوري لانو نسمه نتی رهیسی چې په غزه کې اوربند اعلان شوی، تر دې دمه 15 ځلې اسیران ته بدله کړی دی. په دې ترڅ کې یو شی اسرایلی يرغمل او 13 فلسطینی بندیان خوشی شوی دي. او د امریکا مرسیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشان امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادي شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسول لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هڅو، غلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ده اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاته ګورته ګواښ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر د هم ویل چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په شاته تللې ده. وینس او ولسمشر ټرمپ دواړو له دې مخکې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ په ځانګړي ډول د نفرت خپرونکو ویناوو او ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو د قوانینو په څرنګوالي انتقادونه کړي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. جرمنی وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړي دي. خو دغه روسي پیښه هغه افغان کډوال چې په جرمنی کې پاتې دي څه اغیز وکړي؟
د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
باندې په جرمنی کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې در سره شریکې کړو. د به هم سره واورې چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنې څرګندې کړې چې په افغانستان کې د داعش سربېره القاعده او نورې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د طالبانو ځواب ورته څه دی؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. د به هم سره واورې چې په افغانستان کې بې کیفیت درمل سوځول شوي دي. عام وګړي ورته خوشاله دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواد دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر.
نو مطالبه مشته ملتیا مطالبه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فريد سيال مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. جرمنی چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لپاره بهیر چې د کار روان دی چې هلته جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. د څرګندونې یو ورځ وروسته هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یو لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د جرمنی حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمنی کې جرمونه کړی دي. له جرمنی څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ دیرش کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشمې په ورځ چې د فبروري 28 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب وای دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیخه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل هم دغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځنګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تن افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډیر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنځشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی مموزي ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کال کې ژوند کوم په ټوله جرمني کې مې 40 کال کې نو ډیر زیات وقته خفه کېږم خپه په دې م چې دلته د افغانانو رنگ به دی ګول ته افغانانو خو ژوند تیر کړی دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو دلته کار یې کړی د تکلیف یې وستلې زحمت یې وستلې اولادونه یې درسونه وایي متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یو نه د سویمه پیښه چې افغانانو په نوم ثبتېږي دا زما لپاره ډیره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو استل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د استلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قنصلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته اوس به هم غونډې ایران ته ورشو. په دې هیات کې بعد افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې چې په درستیو کې ور باندې سرحدونه تړل شوې دي لا به د سپوږمې رستي چوسیات وره.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسو هغه سوداګریز واحدونه یې تړلی چې د دې په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوی مجد دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته کړي. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منه دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو استعلا افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت لامل د خپل نوم او ځای له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله مورا گرفتم اثر کار
مخام ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپروټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کاره وستلې نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې تړلې چاته کار نه ورکوي. ایرانیان ټول باسي. وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتلې یو چې کار پیدا کړو. افغانان باسي کار نشته. اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډیر سخت دی. ستونزې ډیرې دي. هلکانو مې دکان خلاص کړی. اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو. دلته ژوند ډیر سخت دی. اقتصادي وضعیت هم خراب دی. دکانونه ټول تړي.
د یادونه ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ وو. د بیلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړای دی. د ګډې کډوالې مرکز MMC د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقيف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې و چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکو زیانمنتیا ښکارندوی کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري او تاسو ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسي او شپږ مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني چپات او لاس شپګ نوي. هم درنګ تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه پر ټولنیزو پاڼو او زموږ پر ویب سټ هم پیدا کړئ. زه تاسو ته د ازادي راډیو د ویب سټ پاتوایما azadiradio.com همدارنګه پر فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب، واتس اپ ګروپونو، ټلګرام او همدارنګه فیسبوک کې هم موږ مندلای شئ. هلته مو د راپورونو د لوستلو سربېره کولای شئ زموږ پر ویب پاڼې باندې زموږ شبندې خبرونې د انټرنیټ له لارې هم واوري. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسي او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دي وغواړي. ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې پرون د منشن پانلېوالې امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. دا دوی د خبرو جزئیات احمد تکل په دې راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راس خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکی څو شېبې مخکې له دې چې له ښاغلي وانس سره د مونشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالد ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ڈی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې کله کډوالو په مسله کې خپل تګلارې بدلې نکړي نو د خلکو ملاتړ بل لاسه ورکړي. زلنسکی څو ساعته مخکې دی چې د مونشن په امنیتي غونډه کې لوان سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکی او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکی وروسته په خپل وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې بریټ د مونشن لغونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډیره واضحه ستړي مشه وه. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادارات کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د مونشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه د تیرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په اورسکان ولایت کې چارواکي وايي 15 ټنه بې کیفیت او تاریخي توکي راټول او سوځول دي. روغتیا پالان وايي چې دا توکي د خلکو لپاره زهري دي او د غوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورسکان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو دغه ډول زیان رسوونکي توکي خرڅ نه کړي. دا راپور درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د یو شمیر متقاعدینو ستونزې درته وایو چې دا متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو په پراخو اعتراضونو بلاس پوري کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت شمې تیروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد د حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دا حق دی او اسناد او کاري سوابق د تقاعد د خزینې پر اساس کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دوه رهيسي متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړي. تحصیل سناکا کرناورو
بشار پر روزګار پراکت بو زندگی به کړم.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم ده بیادرام
ده ماشومانو میساره کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوتای او نه هم پیسی سلور کاله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت ندیره کلی کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نا وڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادم برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سور ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت په خوانی کارکونکو يم. څلور کال کېږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځلې خو بيخي ودروله. بیا اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه رهيسي د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دی پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغه محکمو ته عریضه وکړي او دغه ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 مریض کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې اوروزګان د ورشو په اوروزګان ولایت کې 15 ټنه بي کیفیت او تاریخ تیری درمل راټولو سوزول شوې دي. روغتیا پالان وایي چې دغه درمل د خلکو لپاره زهري دي او د هغوی له مصرف څخه به جدي جړه وشي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بي کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي او د دې ډول زیان رسونکو توکو مخاوني ولشي. دا په داسې حال کې ده چې اوازې څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تاریخ تیری او بې کیفیته توکي او درمل په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتي و چې باید د ستونزې ته جدي رسیدنه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي ترڅو د جډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسی. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوی و چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور پنځه میاشت کې راټول شوی، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسیږي. وسم ان شاء الله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوی ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسیږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته ماری پیسي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبه هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اورل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته ماری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونا کې هغه ته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اوروزګان یو ځای اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واز څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخر به دلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي بس خوشاله اوس.
سلام غږی راځي کارکونکي مولا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست پاز خلک نه غواړي دا چې نو مکتب باز ملایان غواړي پیسې دا اوس یو ټولپختنه اوسي کوم ولایتونه نه غواړي ډېرې نه غواړي کمې نه غواړي یوې نه غواړي دوه نه غواړي غواړي خو ټول ملک خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پختنه اوسي بس اکثریت خلکو ته خو اخلاص شي پی پی د کتابي هم دغسې ده پښتو هم دغسې ده شعری هم داسې ده وسلام
السلام علیکم ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو دا په افغانستان کې ډیره بې وزلي ده خلک په غربت کې په ډیر غربت کې ژوند تیروي د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولای نو خلک په درې سو په څلور سو کالدار باندې مزدران یې غم نه ورته پیدا کیږي نو په ډیر بد وضعیت کې دی یا ته چې ډیر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچن سي حالات په خراب سي نو موږ خپل دغه سي ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان ستاسو په ډیر بد وضعیت کې دي نو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغامونه راوستوي د هرې خبرې خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه هم خبريږي د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو د دری خبری مجلې لپاره مې همکار فیضی صاحب سټوډیو ته راغلی ستړي مشه بخیر راغلی سار مو بخیر
تشکر فریده.